دشون رو درامی شنید.
گفت و شنود،
خبر اتره،
دوستان عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود خبر اتره. سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی
برنامه امشب گردانندگی میکنیم. با نظر داشت اظهارات رئیس جمهور افغانستان که میگه داعش پدیده افغانی نیست و جنگجویان خارجی از کشورهای همسایه و منطقه وارد افغانستان میشن، در بحث امشب روی این مسئله صحبت میکنیم که آیا عضویت افغانستان در جمع کشورهای عضو شانگهای میتونه مبارزه مؤثر و حمایت بیشتری را در برابر تهدید دهشت افغانی در منطقه کسب کنه؟ این موضوع بحث ماست
در خبراتورو یا گفتشونو دنن ماشم پخبرونه که لکه چنگ چی اصفی سایبی شرورتو وکرده پر دی خبری که چی آیا ولسمشر اشرف غنی به پدی وتوانیږي چې د سیمه هیوادونو چې پکې پاکستان، هند، چین، روسیا او نور هیوادونو راځي پدی قانی کړي چې د داعش او په افغانستان کې د ترګری موضوع مسله سیمه ایز بود لري او دا مسله د سیمه امنیت ګواښ پېښولای شي، نو باید په ګډه د سره مبارزه وکړي. په همدغه مسله باندې د ماښام د خبرو اترو په خبرونه کې خبرې کوو بس کوو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ. د واشنگټن د سټوډیو سیمه ییزه شمیره ده 0290 01 00، او د واشنگټن شمیره مو ده 0102 02 19 10 10.
بله،
د خبرونه میلمانه دي ډاکټر صاحب عالم پایان د اوهایو د پانتون د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر او په مسکو کې میشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر صاحب شیر حسن.
بله، یک بار دیگه شماره تماس با برنامه را تکرار میکنم 0790-010-70 شماره محلی ماست که شما را مستقیم به استودیوی ما در واشنگتن وصل میکنن و برای شنوندای عزیزی که در خارج از افغانستان قرار داشته باشند و علاقمند سهمگیری در بحث امشب ما باشند شماره ما هست 202-619-3136. پروژیسر برنامه میگه که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. دکتر صاحب شیر حسن سلام به شما، خوش آمدین. سلام مرمی شنوین؟
بله آورم تشتم سلامون عرض کنم. خیر باشید،
تشکر. دکتر صاحب پایان سلام به شما، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. صدای ما رو میشنوین؟
بسیار تشکر، دیر مننه.
بله،
پا پیل که با دکتر صاحب پایان دا پشتنو وکو، ولسمشر غنی دا شانگهای پناسته که دا سویل چی دا داعش مسئله پا افغانستان که دا توریزم مسئله دا افغانی پدیده نه ده بلکی یو سیمه ایز پدیده ده چې د نورو هیوادونو نه جګړه ماران افغانستان ته راځي او هلته د حکومت ضد اعمالو باندې لاس پورې کوي او توریزم ته لمن وهي. آیا فکر کوي چې ډاکټر صاحب غنی به په دې وتوانیږي چې د سیمې هیوادونه دې ته قانع کړي چې د توریزم مسله په افغانستان کې یوازې د افغانستان امنیت نه ګواښي بلکې د سیمه امنیت ته ګواښ پېښوي، که چیرې د افغانستان مسلې ته پاملرنه ونیسي دا کېدای شي چې په سیمه کې اقتصادي وضعیت مختل کړي او نورې ستونزې د نورو هیوادونو دپاره لکه هند چې یو اقتصادي قدرت دی، چین چې یو اقتصادي قدرت دی، د نورو هیوادونو دپاره ستونزه پیدا کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د تیرو 15 کلو که چه دا پا افغانستان که دا جنگ دی دا اتحاد جماعیر شوروی دا حمله ورسته دا تقریبا 15-16 کاله که دا طول چه تاسی سر طول که نو دا افغانستان که دا شخری چوه دا جلانجا چوه دا وازی پا افغانستان که پات نست وله دا افغانستان گواندیان او دا سیم ممالک طول متظرر سوله که دا پخپل دا آسیای مرکزی ممالک تیل که تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان اغم پا بیره که دی چې دغه نارامي چې په افغانستان کې و دغه غوت سرایت ونی کې ته خو طالبانو مسله بیا هم محدوده مسله وه و نسبت ته د داعش مسله پراخه مسله دغه بین المللي ده نړیواله دغه لري برخه لري هغه چې دا په منځني ختیځ کې شروع شو، دا عراق په عراق کې اول شروع شو، دا د عراق څخه د سوریه ته اوس دا دی، دا دغه مشترک په شاخو پنجه د افغانستان او دا د پاکستان ته هم راغځېدل دي، او دا چین په دا منطقه کې هغه هم دا بیره لري چې دا ورسته هغه د خپل د شینجان مسله ده، دا د سینکیانګ غي، او دغه څه د افغانستان نور د اسیا مرکزی گاونډیان په خپل ایران حتی د ترکیه د ټولو د دغه مشکلاتو سره مخامخ دي، دا دایښ یو لوی خطر دی، دا خطر در طالبانو تر خطر یو لوی خطر دی د منطقې ته.
تشکر از شما جناب آقای پاین. جناب آقای شیر حسن، رئیس جمهور افغانستان بعد از برگشت از نشست شانگهای گفت که با اساس گزارش ها و گفته های نماینده روسیه در امور افغانستان، در حدود 1500 شهروند روسیه در صفوف داعش مشغول مبارزه هستند. در هر صورت با نظر داشتی که یکی از اهداف و وظایف شانگهای همکاری مشترک برای مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی در منطقه است، شما فکر میکنین که عضویت افغانستان در شانگهای، در انجمن شانگهای چقدر میتونه مؤثر باشه و واقعا آیا کشورهای همجوار و آسیای میانه میتونن در زمینه واقعا کمک بکنن؟
بالکل همداسه ده، تاسو چې د ولسمشر غنی اشتراک ولید په شانگهای او شوس د شوس او بریکس په غونډه کې چې د روسیې په وفاخار کې روانه مې شي په اتم نهم تاریخ 13 شو، هلته ولسمشر غنی په ډیرو واضح ټکو کې دغه غونډه برخوالو ته وویل چې د تروریزم مسله د افغانستان یوازې د افغانستان محدوده مسله نه ده، دا د سیمې مسله ده، دا نړیواله پروسه ده، او حال هم په نړۍ او د سیمې د هیوادونو په پراخ همکارۍ پورې اړه لري. د په واضح ټکو کې دا خبره وکړله چې تروریستان چې په افغانستان همیشه افغانستان په دغه نامه باندې بدنام دی، د نړیوالو په انځور کې په هغه تروریستانو کې د روسیې وګړي هم شته، د چین وګړي هم شته، د تاجکستان او ازبکستان او د پاکستان او د سعودي عربستان وګړي هم شته، او دا ستونزه نړیواله ده، نو حل لارې هم په نړیوالو پورې اړه لري، د نړیوالو په تشریح کې مسایي او په دغه د همکارۍ په راجمولو پورې اړه لري، او په ټولو غاګو کې چې غواړو د دغه تروریزم د پروسې مخه ونیسو باید لاسونه سره ورکو، او د هڅه دا خبره هم وکړله چې افغانستان تیار دی د تروریزم په ضد باندې د دغه هیوادونو د وزیرانو د یو مشترکې غونډې میزبان شي، او د دوی د مشترکې پریکړې د پاره د عملی خبرو د عملی ګامونو د چټولو لپاره چمتو دی.
تشکر.
بخښنه غواړم اسن صاحب. ځینې سیمه ییز هیوادونه دي چې خپل منځو کې سیالي لري، سیاسي تفاوتونه لري، مثلا د بیلګې په توګه د پاکستان او د هند مسله ده، کچيري مسله داسې وی چې د داعش یا د اسلامي دولت دله یو سیمیز غواشتي د ټولو د پاره، نو کېدای شي چې دغه راز هیوادونه خپل دغه خپل منځي ستونزونه تیر سي او داعش ته د یو مشترک دشمن په سترګو وګوري او مبارزه ورسره وکړي. فکر کوي چې دوی به دغه نتیجې ته ورسیږي او که به دغه مسله هم د سیدامه پیدا کړي؟
بالکل داسې ده، زما په فکر خو کله چې دوه متخاصم هیوادونه او یغه هیوادونه چې خپل ګټې لري او تر اوسه پورې د یو بل سره په هغه اختلافونو کې کمی واحد نتیجې ته نه دي رسیدلي، د نږدې کېدو چې تاسې ښه نمونه وویله هند او پاکستان، که چیرې دوی په دغسې سازمان کې لکه د شانگهای د همکارۍ تړون په دې کې سره یو ځای شي، نو هغه نور کړي هیوادونه به په دوی باندې د فشار یوه وسیله شي چې د عمومي ګټو د ساتلو دپاره او په سیمه کې د امن او د سیمه کې د سولې د تامین دپاره هغه څوک چې د تشنج باعث کېږي دواړه هیوادونه د خپلو خواستو او د خپلو غوښتنو نه تیر شي او د عمومي ګټو دپاره کار وکړي، او زه فکر کوم چې پاکستان او هند به دواړه په دغه فاز کې د نږدېوالي دپاره د زنی وړاندیزونو سره برخه واخلي او د خپل ملګرو غړو هیوادونو چې د شنخای په سازمان کې برخه لري د هغه په همکارۍ به د دوی سنمن خپل منځي اختلافات هم راکم شي یا به حل شي او یا به وتراکم شي.
تشکر جناب آقای پایند، با نظر داشتی که در حال حاضر در افغانستان از طرف حکومت افغانستان هم تلاش های برای اعاده مذاکرات صلح و آغاز شده و یک دوره مذاکرات هم مستقیم روی با نماینده طالبان حکومت افغانستان برافتید، آیا جنگ هایی که در حال حاضر در افغانستان است هویت جنگ مخالف های داخلی را با حضور داعش به یک تهدید بین المللی و منطقه‌ای تبدیل کرده، یا ای که باز هم هر کدام در جای خود به جنگ ادامه خواهد دادند؟
ما باید به طور خلاص بگویم با احترام مزید، تقریبا از 30 سال 35 سال به این طرف که جنگ و ستیزه در افغانستان ادامه داره، بالاخره حکومات منطقه و بالخصوص از پاکستان و افغانستان به این نتیجه رسیدن که از راه جنگ در افغانستان صلح و آرامی در افغانستان و همچنان در منطقه آمده نمیتونه، تا که اگر راه سیاسی اگر راه حل سیاسی پیدا نشه. بالاخره افغانستان و حکومت افغانستان و حکومت پاکستان بالاخره بعد از 35 سال مجبور شدن و دیدن که یک خطر دیگه که خطر بزرگتر از خطر طالبان خود این ممالک و منطقه را تهدید میکنه و اینمی هم باعث ازی شد که اینمی رفتن آقای اشرف غنی به پاکستان و پاکستان زمینه را مساعد میسازه که افغانستان حکومت افغانستان و طالبان با یک مفاهمه و از رای سیاسی این مسئله را حل بسازه. این از یک نوع مجبوریت برای هر دوی از این ممالک پیش شد و همچنان این موضوع مثل که شما پیشتر ذکر کردین در این صفوف داعش تنها عربا نیستن،
بله،
از انگلستان هم مردم رفتن، از چچین و ازبکستان و از خود اینمیز سرحدات ممالک قبایلی چی مناطق قبایلی بین افغانستان و پاکستان چندین تا قماندانای تحریک طالبان پاکستان هم تقریبا همکاری خود با داعش اعلان کرده و همچنان یک چند تا قماندانای در افغانستان هم از طالبان همکاری و اینای خود اعلان کرده و خود جنبش طالبان هم در اینمین بالاخره به این نتیجه رسیدن که یک خطر بزرگتر از طالبان در این منطقه است و خطر اینمی داعش است، که داعش یک حرکت است که از سلفیای عربی شروع شده و اینا نه تنها که شیعه ها را اینا به حیث یک کافر می دانند بلکه با سنی ها و اینا هم اینا اختلاف نظر دارند و سنی های حنفی و شافعی و اینا را به حیث مسلمانان تقریبا ضعیف می دانند. اینا دیگه اینی میبینیم که ما شما اینی چند تا ابلاغیه هایی که از طرف طالبان و اینا نشر شده نشان میده که اینا هم در حراس هستن، حکومت پاکستان هم در حراس است، حکومت افغانستان هم از داعش در حراس
است. پاین صاحب، یو پښتنه دلته چې مترکیږي د اوریدونکو د خوانه مترکیږي چې وای د طالبانو ځینې ډلې او ځینې مشران چې د داعش سره وځي سوي دي، دا فصل کې دوی غواړي چې د داعش پیسې ترلاسه کړي او دا ټول یو اقتصادي لوبه ده چې د دغو ډلو ترمنځ طالبانو د داعش ترمنځ سیالي روانه ده، په دې کې ټول پیسې رول لوبوي. تاسو په دې عقل څه وایاست؟
په دې کې هیڅ شک نشته، یو ته د ایدیالوجیکي اشتراک نه دی، دا ولې لکه ما چې ذکر کړل کنه دا په خپل دا کستاس په یادوي دا په اول سر کې چې د عربان را له افغانستان ته د اتحاد جماهیر شوروي عسكر چې و دوی د افغانستان د بیرغونو چې پر قبرو باندې ولاړ دي د بازي زیارتونه او دا نړول بل اخر په مابین کې دا سلفیانو چې دا په خپل د مشتاس په افغانستان کې هغه ته د غوايو چې شو حبيان وایو د پخپل د سنی افغانانو د دوی په مابین کې ډېر اختلاف موجود و هغه د امر لري تر اوسه پورې اوس هم دا غسه دا ستاسو خبره درسته ده چې دا غسی په د یو ایدیالوژیکي ارتباط نسته، په دې کې شک نسته چې یو چې دا د پرچنستان به وي په دایا په طالبانو په د نورو ګروپو کې چې د اسلحه او پیسې لاسترولې اما یو چې دا د بیا هم دغه فکر کوي لکه د نور خلک چې دا یو درشتنی حرکت دی دا حرکت په مقابل کې د اسرائیل او د امریکا او د اروپای غربي او د چې د مسلمانانو مخالف دي هغه دغه سور سره منی دغه د دوی تبلیغات چې د داعش هغه ډیر زبردست د موافق د تبلیغات چې دوی کې پس پدې کې هیڅ شک نشته چې یو چې دا د پیسو له خاطر د اصلي له خاطر کې اما یو چې دغه فکر کوي چې دغه د داعش حرکت یو رښتینی حرکت دی د طالبانو حرکت د ضعیف حرکت د قوي حرکت یې راسه د قوي حرکت سره ملګری
من نه ور بس اوریدون کته وګورئ شاوریدون کی څه نظر لري او څه پښتنی لري
بله با اجازه مهمانای محترم میرم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن شنونده اول میگیریم سلام برادر خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین بفرمایید
بله سلام علیکم خیر اندیش هستم از کابل
بفرمایید آقای خیر اندیش
جناب پایان زنده باشه ما سوال ما این است که داعش به افغانستان آمد آیا شوروی یا ایران یا چین اقدام نظامی در افغانستان خواهد کردن یا نه و دیگر سوال ما این قسم است که طالبان افغانستان مجاهدین دین روز است مثلا جلال الدین حقانی یک قهرمان جهادی بود چرا امروز احمد شاه مسعود قهرمان میکنن او را تروریست می خطاب میکنن او را دعوت کنین در این حکومت بیایه یک جای شوه طالبان افغانی من گپ مسائل القاعده و داعش کدی از ما مبارزه میکنیم افغانا مگرم همی ما از یک گلسوانی مربوط هستم یک نفر ما بدون معلم دیگه هیچ کس نه وکیل داریم نه جنرال ها داریم دکترا داریم لیسانس ها داریم ماستر داریم ارکان حرب داریم کس به ما به پشتون ها حق نمیده که در حکومت ما سهم بگیریم اگر سهم بگیریم قدرت نداریم دیگه اینی پرسانیم بس شوروی و چین اقدام نظامی نکنیم یعنی در افغانستان اینی جواز سوال
بله. تشکر آقای خیراندش نظر خود دادن نظر شخصی آقایش خیراندش بود و سوالش بدن از مهمانای محترم میپرسیم شنونده بعدی را میگیریم سلام برادر خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
مهربانی
بود سلام محمد تاسی درنو مهمانو تا جزول کل من سنامونو
منه نصر دانو سب مهربانی و کی پشتنم وی فکر کوم د دې ټلیفون قطع سور جو بل اوریدونکو ته
شرمنده عزیز روی خط هستین بفرمایئ
السلام علیکم چې تاسو ته او محترم میهمانو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه مې کېلې وړاندې کوم
وعلیکم السلام بفرمایئ
د زابل ولایت نه سمې ولایت نه هم
بفرمایئ نه غوښتن هو
یو سوال لرم او نظر لرم سوال مې دا موږ څنګه کولای شو چې د طالبانو سره جوړ وکړو او موږ طالبان څنګه د داعش له مابین یو سول افغانستان له خاورې وشړو او بل اشرف غنی او عبدالله دواړه متحد دي د داعش په شړلو کې او که یوازې اشرف غنی له طالبانو سره جوړ کړي او عبدالله مسلم مخالف ته بس توجه خمنه
من نه دم او خیر تر هدا پر تړاو لري د موضوع سره اما مجموع کې موږ پر دې باندې پروګرام کړی وو یو هفته دی هفته مخکې د طالبانو سره د روغ جوړې پر مسلې باندې مسله وست دایش مسله دا او سیمیز همکاري چې څنګه دغه ستونز سره چې سیمیز ستونز ده سیمه هیوادونه ګډ او په مشترکه مبارزه وکړي ورځ یو بل اوریدونکو مخلو بیا به دواړو ملمنو ته موقع ورکو چې خپل تفسیر وکړي مهرباني وکړي د خبرو اترو خبرونه ده نوم وای سودا کم ځای زنګ راوالې دي مهربانی وکی
شما دیگه عزیز روی خط هستین بفرمایید
سلام هستی که صاحب امیر خان هستم از سویس
بفرمایید امیر خان خوش آمدین بفرمایید
ما پختنه داده د محترم پیام صاحب نه پیام صاحب په حقیقت کې که حقیقت ته وګورو دا د افغانستان خلک چې دي ډېر شو کلونه په دغه اور کې سوځي اول کې خو دغه ان لله و ان الله راجعون دغه امریکا چې کومه دیموکراتي افغانستان ته وړې دا په شهادت په مرګ ورسېده دغه د طالبانو او دغه د داعش او دغه اوسنی حکومت ته تاسو په کوم نظر ګورئ یا دغه د دې حکومت نه د خلکو ته داس یو بد مرض او زار لکه یو مار چې وکنه دغه خلق ته تاسو دې فکر نه کومه پایدار شدل د دایشان په دی باندې زه خبولم په دې باره کې دوی څنګه زر د چواکین غربیان په د افغانستان په خلکو یو پام غلطوي کده د افغانستان د خلکو وخ کې په جوړې په دې باره کې دوی څنګه زر د مهرباني تاسو نه
مهرباني وکي وربسو اوس ډاکټر صاحب حسن ته ورسو وګورو چې هغه څه تبصره لري دغه پښتنو او نظریات
په اړه زه خو یې پوینت
ډاکټر صاحب پوینت ورسو مهرباني وکي
bale
مهرباني وکي چې د اوریدونکو تفسیر مو اوریدل او پښتنې مو اوریدل چې تفسیر کغواړي په دغه مسلې وکي
نو خو زمانه در دا دی چې فکر کوم پښتنه مطرح او د موضوع په ارتباط پښتنه د تنها صاحب د زابل نه او هغه پښتنه وکړه چې څنګه کولای شو چې طالبان سره د افغانستان دولت یو مشترکه وجه پیدا کړي او سره په خلاینه وکړي د دایښ پر ضد باندې د دې نه به را شروع کوو بیا دا خبره واضح کړو چې داغه په اصطلاح شوروي نظامی اقدام ته تیار دی کنه زه فکر کوم رئیس جمهور غنی او د دغه مخ په خانه رئیس ولسمشر حامد کرزی هم روسیې ته راغلی او د هفتې په تفاوض کې او دوه لږه خبره ډیره تایید په تایید سره تکرار کړل دی او د خبرې تایید کړل او په تکرار سره د نړیوالو وګونو ته دا خبره ورسوله چې داعش د افغانستان لپاره یو پردی پدیده ده دا پدیده افغانی نه ده طالبان تر ډیره حده پورې افغانان دي او د افغانانو په څنګ کې د طالبان یو یو کله یو برخه د سرحد په سرحد کې د طالب د پاکستان خلک دي هغه طالبان چې افغانان دي دا غوي سره خبرې کول زکه ضروری دي چې هغه افغانان دي او بل اخره خواسي افغاني دي دا پدیده افغاني پدیده د پاکستان کې د نن نه د افغانستان څنګه نه پیدا شوی ده نو خبرې کول سره ضروری دي کله چې دا خبره فائده نو بیا طالب ته د دې خبره قناعت ورکول سم خبره ده واسانه خبره ده عملی خبره ده چې ورته ویل شي چې یو پردی پدیده ډیر لري راغلی دا افغانستان ورانی ته چې افغانې نو په قدرت تر رسیدلو کې به هم یو هدف دای چې دا وطن د ستا په لاس کې او دا وطن د ستا په ترتیب او ستا په طرز تفکر ودانیږي دا خبره ته تا دایښ نه پریږي لدې خپل د افغانستان د دولت سره لاس یو کا او د دایښ مخه ونیسي زه فکر کوم په دې خبره کې لوی منطق پروت ده او هغه څوک چې د طالب په نامه افغان دی او د افغانستان د دولت په ضد باندې جنګیږي مسله خلک دي بل اخره په دغه منطق ته تسلیمیږي چې رښتیا هم دایښ پردای څوک ده او د افغانستان د دولت سره لاس یو کی او د دایښ په ضد باندې و جنګیږي دا یو خبره هغه څوک چې د خیرندیس ته په اصطلاح په خانه شوروي یا اوسنه د هوادونو کې مشترک منافع یا د ایس ان جی په نامه باندې دي د هوادونو په افغانستان کې د نظامی اقداماتو هیڅ رقم نه نیت لري او نه دا خبره چې د دوی په پلان کې شته ولی د خپل سرحداتو د امنیت ساتلو لپاره چې د تروریزم عناصر د دوی خاورې ته داخل نشي دا خبره د دوی په نیت کې ده او د پاره خبرو کې چې په د شوس په غونډه کې د ولسمشر غنی لخوا طرح شوې باغې کې وعده ورسره وشو چې د افغانستان سره به د نظامی تجهیزاتو کومک کوي دا خبره لا تر اوسه پورې په جزئیاتو باندې توضیح شوې نه ده ولی دا څه معلومیږي چې دوی د خبرې ترڅنګ دي چې د افغانستان سره نظامی تجهیزاتو کې مرسته وکړي تر څو د تروریزم مخه په افغانستان کې ونیول شي او د افغانستان د پولو نه مرکزی اسیا او منځنۍ اسیا او بیا بل اخر روسیې ته سرایت ونیږي
ډاکټر صاحب پاین تاسو څه وایئ په دې اړه
دا اول ملګری چې دا سوال وکړي چې دا ایران او روسیا او دا چین به په افغانستان کې نظامی حرکت وکړي کنه وکړي زه ګومان نه کوم چې دوی به وکړي تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې د امریکا او د امریکا د متحدینو قوا وی د امریکا او د ناتو زه فکر نه کوم چې دا مملک ته هیڅ دا مملک کولای شي چې ورسته د ملل متحد تر بیرغ لاندې مثلا د صلح ساتنې د قواو په حیث امکان لري چې په انده کې د افغانستان تراسي په حیث مسلح ګروپ څنګه د ملل متحد یا د نړیوالو د مؤسسو د خواڅخه تر هغه وخت پر چې امریکایانو د امریکایانو متحدین په افغانستان کې ستدي
کېدې سي مشترک ځواکونه جوړ کړي مثلا د بوکو حرام پر ضد چې په نایجیریا کې جوړ شوی دی چاد ور سره دی کیمرون دی نایجیریا د او نایجر دی د څلور واده سره یو ځای شوی دی مشترک قوه جوړه کړي د دغه ګواش پر ضد باندې فکر کوي چې د سیو ترکیب په د افغانستان او پاکستان او ایران او د غنور د سیمې وادونو ترمنځ جوړ شي
دا امکان لري امکانات شته مثلا د افغانستان او پاکستان سره نږدې سیمې دی په اخر وختو کې دا د اشرف غنی تک په خپل پاکستان ته د خپل د پاکستان پاکستانیزم امداران ډیر کوشش کوي چې دغه د افغانستان مسله اوس ولې دوی دلته زبد دلیل ودرتوایم چې ولې د پاکستان د کار کې پاکستان ته دا ثابته سوچ په دا نه په افغانستان کې طالبان موافقه کړي چې د جنگ لاري او نه د افغانستان حکومت دا به د عمل لري دا د پاکستان د پر ډیر تاوان دي او دا د داعش او د نورو ټیرورست ګروپو په مفاد نو په دې لحاظ باندې پاکستان مجبور سو بل اخره چې دغه 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 نتیجه تر ورسېدل دا خو یو مسله استا خبره درسته ده چې دا په دې منطقه کې دا څه کولای شي د مملک سره یو ځای شي لکه دا زدي مواد مخدره په مقابل کې مثلا یو 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 تړون دوی سره وکي اګه دا داعش دا داعش مسله دا چې دا هغه په خپل یو عربي اسلامي غورځنګو چاول په عراق کې شروع شو اول د خپل د عراقي اسلامي حکومت د غوښتل چې جوړی کې ولې هغه هم د تاسو عراق تاریخ ته سیاسي تاریخ ته چوغوري د غو ورځ ریس چې د عراق ته مسلمانانو تر لاس لاندې راغی بعد د قادسیه د جنگ چې هغه په تقریبا 1500 میلادي کې دی په د عراق کې همیشه د سنیانو حکومت کړی او کاباسیان او کامویان او کبادله غځخه بیا ترکیه او عثماني رااله دا پاسله اول جنگ عمومي څخه دا بل اخر دا منطقه کې د انګريزان تر لاس لاندې راځي بیا ځدی بیا هم دلته سنی حکومتونه دغه نوري المالکي غلطي دغه وی چې دغه دشدا د مسلمانان د سنیانو لمن زړل د قومندانانو دا دغه سیو جنبش پیدا ست سوریه ته پسره وغځید اوس د سوریه څخه شاخونه پنځه د افغانستان او خواته هم راځي دا زموږ ملګری دا مخه ذکر کړل چې دا دوی طالبان په 200 ویشل چې یو طالبان افغاني طالبان دی او یو زړه په خپل طالبان په درې ګروپو ویشم یو تاریخ طالبان پاکستان دی یو د افغانستان هغه طالبان دی چې د آی اس آی د پاکستان د آی اس آی تر لاس لاندې و او دا یو چې دا د نور دي چې هغه آزاد طالبان د افغانستان بچیان دي هغه حق لري په افغانستان کې چې هغه د نه د حمید ګل څخه نه د نور د پاکستان د آی اس آی څخه قومندان اخی امر ناخی نو زه په دې لحاظ باندې دا هغه طالبان حق لري چې په افغانستان کې چې د خارجي مملکو لاس په حقوق نه وي لکه
بله.
د پاکستان د
آی اس آی گپ شما را ختم میکنم جناب آقای پایانی که از شنوندان پرسیدن که فکر نمیکنین با در نظر داشتی که طالبان مذاکرات شروع کردن پاکستان با استفاده از او گروپ طالبایی که ناراضی هستن و نمیخواین مذاکره بکنن اونا را در صفوف داعش جا به جا بکنه و تحریک بکنه نظر شما چی است استاد؟
یک نظر قاطعی است که همان گروپ طالبایی که میخواستن با امریکا با افغانستان سازگاری بکنن و از رای مصلحت پیش بیاین اونا را تمامشان مارجینالای ساختن
بله.
اونا را با نام داعش و اینا و اینا اونمو طالبایی که مثلا از پاکستان قمانده میگیرن و امر میگیرن و مثلا همرایشان بسیار حالی ببینین شما در پاکستان تحریک طالبان پاکستان مستقیما در حالت جنگ است همرای حکومت پاکستان
بله.
اونا به حیث یک جهاد اعلان کردن اما طالبای افغانستان یک تعدادشان که زیر تاثیر آی اس آی پاکستان هستن اونا طرفدار حکومت پاکستان است یعنی از همین جهت است که ما طالبان را به سه شاخه تقسیم میکنم نه به دو
بله.
یک طالبای افغانیست و طالبای پاکستان نه طالبای افغان ها هم تقریبا دو گروپ است یک تعدادشان از زیر تاثیر قمانده عسکری و ایسای پاکستان است یک تعدادشان نیست
بله تشکر جناب استاد پایند آقای شیرحسن نظر شما در این مورد چی هست شاخه‌های مختلف از طالبان آیا در حالی که مذاکرات صلح در افغانستان برای افتاده و این بار خوشبینی های زیاد موجود است تا مذاکره بالاخره به یک نتیجه نائل شود برخلاف مذاکرات نیمه تمام قطر پاکستان چقدر رول داره برای براه افتادن بالاخره مذاکرات صلح و موفق شدنش، و یا باز هم با استفاده از آنچه استاد پایند ذکر کردن از استفاده از طالبان ناراضی و کسایی که ارتباط دارن با آیسای به گفته استاد اوضاع را به می شکل ادامه بدن؟
بله، زما په نظر خو د طالبانو دغه سی واحد تعریف چې اوسوک وای چې طالبان دغه سی یو منظم سازمان دی، یو منظم غورزنګ دی چې دوی لیوزا یا د یو واحد رهبرۍ څخه قومنده اخلي او هغه بیا ملکی او یا کوم واحد ایدئولوژي لري او داغه د ملکول لپاره کار کوي. زه د دې سره موافق نه یم. دغه ترهګری او فندامنتالیزم راشورو د فکر کومه د پخوانی مجاهدینو ادامه ده چې په طالبانو تبدیل شول، او هغه په هغه کې هم بل اخر د سیاناصر شته چې ډیر افراطی دی، او د سیاناصر په شته چې کم افراطی دی. د دې طرح سره تر ډیر حد موافق نه یم، خو په دې باندې موافق یم چې دغه ګروه د ماینو کړیو او ماینو حلقاتو لخوا په کار اچول کېږي تر څو په سیمه کې د دوی په نفع ګډوډي پیدا کړي. دا حلقات او اوازې دي، معلوم دي په سیمه کې د پاکستان نظامی حلقاتو چې غوښتلې په افغانستان کې نظامی حالت دغه سي وي چې افغانستان نارامه وي. پاکستان هغه وخت دې خبرې ته حاضرېږي چې د پاکستان حاکمه حلقات په دې باندې پوښتنه
ډاکټر صاحب حسن خپل جمله متکمل کی څو لندو شبو کې به د مهم خبرونو لندیز وورو ورسته د درو د قونه تاسی او ډاکټر صاحب پاینز مر سره پر لین وسی پاسته به ادامه ورکړو.
مذاکره کنندگان ایران و گروه پنج جمع یک امروز برای پایان دادن مذاکرات 18 ماه و نهایی ساختن یک توافقنامه جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران جلسه کردند. عباس راخچی معاون وزیر خارجه ایران ضمن اظهار امیدواری گفت که برخی مسائل باقی مانده است و او نمیتواند با حصول توافق تا پایان امروز وعده دهد، اما نماینده چین در این مذاکرات گفت که شرایط برای رسیدن به یک توافق واضح شده است. محاکمه جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست امروز پشت درپای بسته در سومین نشست از سر گرفته شد. تا به حال هیچ تصمیمی در خصوص قضیه و اعلام نشده است. رضاییان حدود یک سال است که به جرم جاسوسی در ایران در توقیف به سر می‌برد. چین بیش از 100 وکیل و فعال حقوق بشر را در روزهای اخیر توقیف یا بازجویی کرده است. اقدام چین در مقابل فعالان حقوق بشر باعث انتقادات از سرکوبی‌های حکومت شده که طی 20 سال گذشته سابقه نداشته است. حکومت عراق عملیات جدیدی را اعلام کرد که هدف آن پسگیری ولایت انبار از تندروان گروه دولت اسلامی است. تندروان ساحات وسیعی به شمول شهرهای رمادی و فلوجه را تحت کنترل دارند. یونان و شرکای اتحادیه اروپایی آن بعد از نشست طولانی به سومین معامله بسته نجات مالی دست یافتند. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپایی امروز گفت که توافق جامعی بعد از 17 ساعت مذاکره حاصل شده است. یونان به یک محدود از اصلاحات سخت به منظور دریافت قرضه پیشنهادی تقریبا 100 میلیارد دلاری موافقت کرده است که شدیداً به آن قرضه نیاز دارد. حکومت چین میگوید که تجارت دو جانبه در این کشور تقریبا 7% طی 6 ماه اول سال 2015 در مقایسه با این دوره در سال گذشته سقوط کرده است. و خبر آخر این که جنگ میان طالبان و جنگجویان گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ده‌ها خانواده را از خانه‌هایشان متواری کرده است. خبرنگار رادیو آشنا که از آن ولسوالی دیدن کرده میگوید جنگ سختی در آن ساحه جریان دارد و میگوید با کشته شدن یک رهبر گروه داعش در آن منطقه حدود 400 خانواده تا یه چند هفته گذشته موفق به فرار از خانه‌هایشان شدند. خانواده‌های متواری به شهر جلال‌آباد پناه بردند.
صدای امریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، شما برنامه گفت و شنود خبری اتری را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بحث امشب ما در رابطه با عضویت افغانستان در جمع کشورهای عضو شانگهای است که آیا میتونه مبارزه موثر و حمایت بیشتری را در برابر تهدید دهشت افغانی در منطقه کسب بکنه؟ روی موضوع صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که در این بحث شرکت دارند، جناب دکتر شیر حسن، تحلیلگر سیاسی مقیم مسکو، دکتر علم پایند، رئیس مرکز تحقیقات شرق میانه در پوانتون اوهایو هستند.
ور بسو ډاکټر صاحب حسن ته به موقع ورکو چې خپل تفسیر تکمیلی کی به باوریدونکو ته ورسره غوډون کوم پلین کی دی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بله، نو زمو خبره دغه طرف ته لوي چې پاکستان څونه ژمن دی، څونه تعهد لري، او څونه به په دې خبره باندې د خبرې ته آماده شي چې په سیمه کې د سولې د تامین لپاره کار وکړي، او هغه قواوې چې دوی ته موثر دي، هغه طالبان چې د دوی په خبره کوي او د دوی خبره ته غوږ نیسي، هغه دوی ته آماده کی چې د سولې پروسه ته راشي او سولې تامین شي.
یعنی فکر کوي چې دا یو فرمول دی د پاکستان له خوانه چې دی خوانه غا طالبان چې د دین نورګشنه سیاستلای حقوقي د سولې په بانه د افغانستان حکومت سره یوځای کی، او هغه کسان چې د دوی ګټي تطبیقي هغه غوړي د دایښ سره یوځای کی، دغه موهدف دی؟
دا مې هدف نه ده. زه وایم چې دا خبره واځي کوم چې که پاکستان په هغه رويش کې چې په وسنی حالت کې ده د شوست غړې شو، او په خاپ د سولې خبره یوازې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تر هوا، او د سولې خبره د شانخای د غړو هیوادو لخوا تر هکېږي. د سولې په خبرو کې د داسې لوی هیوادونو لکه روسیا، لکه چین او لکه هند هم زی دخل کېږي. نو دا به د یو فشار یو وسیله چې پاکستان دې ته حاضر کی چې په شکل د اسکال واغه طالبان چې دوی خبره مني کې نه مني، خپل د سولې خبرې هم په کار واچي، ډیپلوماټیک کانالونه هم په کار واچي، او د زور وسایل هم په کار واچي، ترڅو طالبان دې ته حاضر کی چې هم په افغانستان کې سولې وړ شي او هم په پاکستان کې سولې وړ شي. که پاکستان په دې متایق نشي چې د سولې پروسه ستاسو لپاره ګټوره ده، او د جنگ ادامه او د طالبان وجود او د داعش ته د طالبان انکشاف، زه دا پروسه داسې بولم چې بلاخره طالبان په داعشیانو تبدیلیږي، او دا پروسه د پاکستان لپاره هم، د منځنۍ اسیا لپاره هم، او تر ټولو زیات د افغانستان لپاره هم لوی نقص دی. نو د پاکستان آماده کول دې خبرې ته د هغو هیوادونو وظیفه ده چې نوي د شانخای په سازمان کې د سولې پروسې ته تعهد او ژمنه سپارلې ده.
مننه. ورپسې اوریدونکو ته وګورو چې اوریدونکو څه پوښتنې او نظریات لري. مهرباني وکړئ.
شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
ده خبرات رو یا گفتش
بفرمایید. روی خط هستین برادر.
سلام علیکم، که هل احترامات من به جناب پسر زمینان په تماس کیم. زما یو نظر ده اوستا یو سوال هم درم. د افغانستان انقلاب کرونګر هیوادونه د بدل له امریکا او روسیا سوچ دی خپل متحدون هیوادونه انتا چې د غرب او روسي ګرته وفادار دي، ونه وایي امنیت راولي او امنیت تامین کوي، هیڅ کله امنیت تامین نشي. لکه پاکستان چې د امریکای ګرته وفادار دي او ایران چې د روسي ګرته وفادار دي، دا د امریکای او روسي د دوی د متحدو هیوادونو شریکانو بنام، او ځینې نور هیوادونه دي چې په افغانستان کې اقتصادي ګټې لکه چین، هند او داسې نور هیوادونه چې دوی په افغانستان کې هغه زیرمې او هغه ځمکې لاندې کوم زیرمې چې موږ لرو د هغې نه غواړي چې استفاده وکړي او هغې ګټې لاسته راوړي. نو زما سوال دا دی چې آیا که دغه هیوادونه د روسیې او د امریکې ګټو کې وفادار دي چې دوی خپل د سول لاس ونه نیسي د افغانستان د مداخلې نه، نو هېڅ کله به افغانستان کې امنیت رانه شي. په دغه برخه کې د بلمنونو لهو یو نظر راکړم. کورم دا
مننه. مننه. ورڅو یو بل اورېدونکو ته هم ورڅو وګورو چې دوی څه پوښتنه او نظر لري.
بفرمایین، خدا معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
زه سردار محمد تاسو درنو میمنو ته د زده کوم نه سلامونه.
مهرباني وکي سردار صاحب، بښنه غواړم مخکې ټلیفون قطع شو.
مونږ خدا شو وای چې دا دې مونږ وینو خو یو ډول عجیب بل راځي، بل عجیب بل راځي، بل عجیب بل راځي. هغه سما خودونه خو کور آباد ککر خو نه پی کولی، یو سما په سر و درې زره سماګانې پلکاو لکاو پیدا شول. اما دې مصیبت کې امریکا په غاړه ده، ځکه چې زمونږ وطن ته جنگ راوړي. دې مصیبت کې برطانیې په غاړه ده، چا خوا فلاوې ورکوي، خرچي ورکوي، مصرفونه ورکوي. دې مصیبت د نړیوالې ټولنې په غاړه ده، بانکیمون په غاړه ده، د امنیت شورا په غاړه ده. زمونږ مشر هلته یو پنځه خبرې وکړې، دا خبرې مونږ ته هېڅ هیڅ په درد نه لګیږي. کله
به مننه سردار احمد صاحب مننه. پاین صاحب دغه انګلیسي کې چې دوی کنسپیرسي تھیوري ورته وایي، دغه د توطیه تھیوري چې وایي امریکا ګواکې لاس پکښې لري، برېټانیا لاس پکښې لري، پاکستان لاس پکښې لري، یا دوی هغه یا قدرتونه لاس پکښې لري، دا یو لوبه ده. د داعش په موضوع کې دغه مسله مطرح کېږي د ځینو کسانو لخوا، نه تاسو په دې عقل څه وایئ؟
د داعش مسله ګوره، دا اول سړی چې دا سوال وکړي هغه دا و ده یو سوړ جنگ شروع سو بعد له جنگ عمومي دوم څخه چې په 1950 کې جنگ عمومي دوم خلاص سو، د روسیا د کمونیستي ممالکو په مشرۍ باندې او امریکا د آزاد ممالکو دیموکراسي دا یو سوړ جنگ روانو تر هغه وخت پورې چې د اتحاد جماهیر شوروي ړنګ سو. اوس یو نوې سوړ جنگ په مابین کې د روسیا او د امریکا روان دی. دا روسیا او د امریکا هغه د ګوره د اوکرين مسله د اروپای شرقي او په دغه مسایلو کې ده. په منځني ختیځ کې هم دا دواړه ممالک کوششونه کوي چې خپل نفوذ او خپل علایق زیات کړي. داسته دا د دوی اقتصادي او امنیتي ګټې دا به تر اخره پورې وي. ته دا هیڅ مسله دا شې چې نه هغه نه روسیا تقویه کوي او نه امریکا تقویه کوي او نه انګلستان. دا هیڅ دا ممالک اروپایي او خپل د عربان دا په خپل دولت امارات او قطر او کویت او عربستان او سعودي او ترکیه دا ټول ودایښ ته تقریبا په دغه نظر ګوري لکه تور تګ یا لکه تعاون یا لکه وبا چې دا سرحد نه پیژني. دا قتل او قتال کې دا د تمدن مخالفین دي، دا نه د اسلام هم په صحیح تور صورت باندې نه تطبیق کیږي. نو دا د دایښ مسله جلا ده. نو په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا دایښ د سره نه روسیا ملګری دي او نه اروپای شرقي او نه اروپای غربي. اما دا د اوکراین په دې مسله کې هغه جلا مسایل دي. هلته نه هنوزم د سوړ جنگ د روسیا او د امریکا تر مابین یو نوې سوړ جنگ روان دي. بله
مننه.
تشکر جناب آقای شیر حسن، دکتر سپ شیر حسن. یکی از شنونده های ما از خواننده های صفحه فیسبوک گفتن در صورتی که باز هم از طرف پاکستان صداقت کامل در مبارزای در مذاکرات صلح دیده نشود، آیا کشورهای عضو شانگهای این امکانات خود داشتند که بر پاکستان در این زمینه فشار بیارن؟ با در نظر داشتی که در حال حاضر چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای دائمی سازمان هستند و ایران، پاکستان، هند و مغولستان اعضای ناظر. بفرمایید.
ما به فکر خو جنگ د منافع و جنگ ده او د منافع په سر باندې دا جنگ فام وو او وسم ادامه لري. کچيري د شانخای په غړیتوب کې، د شانخای د سازمان په غړیتوب کې دغه سازمان غړي هیوادونه پاکستان ته د دې قناعت ورکي چې د جنگ په خاتمه کې او د تخاصم په خاتمه کې او د سولې په تامین کې د پاکستان ګټه ده. نو د پاکستان نظامی حلقات چې جنگ په داسیمه کې د ریل سيزي کېږي او یا تر دې زیات ټول ساتل دي، زه باور لرم چې پاکستان د خپل منافع خیال ساتي او له جنگ لاس اخلي. د تروريزم د ملاتړ نه او یا د تروريزم د تقویه نه لاس اخلي، هغه لارې چارې بندوي چې په هغه باندې تروريزم ژوند کوي. خو کچېره د شانخای غړي هیوادونه پاکستان ته د دې قناعت ورنکړي او یا پاکستان دا ونه مني، نو جنگ به او یا ورانکاری به ادامه ولري تر هغه چې پاکستان هم پر ورته وسوي.
تشکر ډاکټر.
مننه. ورته اوریدونکو ته اوریدونکو بلین کې دی وګورو چې د دې پښتنې او نظریات څه دي. مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتشونو خبرونه ده.
با فرمان شنونده عزیز روی خط هستین، خودم معرفی کنین از کجا صحبت
میکنین. مهربانی وکی
زه شب زمان نظامی در افغانستان در کنال ولایت در غازی آباد در سالی در بارگام در کلین خبر کن.
مهربانی نظامی صاحب، مهربانی وکی، پشتنم یا نظر متصدی
داشتنا را دیو کار کنم در سلام و رسی جا ملمانو تجمع سلام و رسی داکتر صاحب پایان نظمادا پښتنه چې دا جواب راکړي دا طالبان چا پیدا کړل او دا داعش چا را پیدا کړ افغانستان کې، او د دې شاده څوک دي؟ د دې مو کمال معلومات ته غواړم.
مننه نظامی صاحب مخکیم پاین سپردی باندې رڼا واچوله چې دی په عراق کې د عراق د حکومت د پالیسیو په نتیجه کې یو ډله رامنځته سول بیا ورسته چې په سیمه کې ناقراری و لاړه سوریه او عراق ته په دې اړه معلومات ورکړل شو. لطفا د پروګرام اړوند پوښتنې مطرح کړئ. ورزو بل اوریدونکو ته وګورو چې هغوی څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتگو خبرونه د خبرونه کې شامل یاست. نو مو
چې دې کوم
مهرباني وکړئ.
متاسفانه تلفن های کیپای دیگر قطع میشه. یک شنونده دیگر رو میگیریم. بفرمایید برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالرحمن نیازی.
مهربانی وکی نیازی صاحب.
در عشق مورد من از دخل رسیو نظر لرم.
مهربانی وکی. مهربانی وکی.
در عشان یا سلفی نزاج خلق. قیم صاحب در تاریخ بوده تخور معلوم نیست. در تکفیر نزاج او خوارج د علماء او استلاب اندی خوارج او تکفیریان وای دا یو منهج او عقیده نه لري. په دغه بعضی نقاط باندې یا حدیث په بعضی حدیث باندې چې هغه دي منهج سره جوړي هغه باندې دی امر او فیصله کوي. مذاهب او تکفیر او مشرک وای دا یو دا مسلمان مینه مباح دم بولی دی دی منهج او عقیده ده. او دا د عبد الله بن سبا دی وخت نه نیولی دا چې تاریخ رسمان به ته لاندو نه کده سره راوخلی تر عمر بن عبد العزيز سه یو وخت پوري دا چې څو وقفه دی وکړه غو د معمولي وخت هغه نه مسته به ابي په تصادف باندې لاس پورې کړی دا چې تاریخ چې څومره مطالعه کړي فلم تاریخ پوري دی موږ مسلمانانو قتل ظلم ناروا وحشت مسلمان تکافیر ویل. دویمه خبره دا ده چې په دې تاریخ کې څومره تاریخ مطالعه کړي او د عثماني خلافت نه د عثماني خلافت د ړنګولو هغه بنیادی عوامل دغه خلکو تکفیري الخوارج بعضې مسایل کې د مسلمانانو ته بدعتیان ویلې به یې کړې وي مسلمان ته مشرکین ویلې. دا یو مسله. او دا د جهاد په تاریخونو کې که سړی تاریخ راواخلي دوی هر وخت کې د اغیار ملګرتیا کړې ده. دویمه دا ده چې اوس دوی د خلیفة المسلمین په نوم باندې د ابوبکر مسمع کول چې دا خلیفة المسلمین ده. هغه معیار چې د خلافت په امیر کې موجود وي هغه په ابوبکر کې نشته. نو ابوبکر خلیفة المسلمین نه ده او نه دا د مسلمانانو امیر او خلیفه جوړېدی شي. دا هغه تکفیریان خوارج قاتلین چې نه دوی منهج لري نه عقیده لري نه یو پروګرام لري نه یو داسې واضح طرحه لري چې هغه دې د خلافت په معیار باندې برابر وي. لکه د هارون رشید دوره وه هغې نه وروسته عثماني خلافت و دغسې دا د خلفاو دور سره یې مطالعه کېدو. دا خلک په هېڅ معنا باندې نه په دې په دې ولس کې ځای لري او الحمدلله اسلامي امت په پنځمه فیصد مسلمانان د اکثره په دې مذاهبو کې راجمه خلک دي. دا یو مسله ده. دویم دا ده چې امیر د مسلمانانو په دې وخت کې چې د مسلمانانو او د دې خلکو په افغانستان کې په هغه د علماو د امارت فیصله یې کړې وه نه هغه امیر وجود لري چې ملا محمد عمر امیر المؤمنین ده او په ابوبکر بغدادي په نوم باندې په افغانستان کې نه امیر څوک مني دغه پنځه کسان چې راځي مسلمان.
مننه مننه. خپل نظر مو ویلې مننه مننه. عبدالرحمن نیازی صاحب خپل نظر ویلې
نظر شخصی شنونده ما آقای نیازی بود. شنونده بعدی ما آقای احمد خالد نگزاد هستند. سلام برادر، خوش آمدین.
سلام بر شما خدمت تمام شنونده عزیز رادیو صدای امریکا. خدا کنه خوب و صحتمند باشین.
زنده باشین. بفرمایید.
حالا من اجازه هستم از کابل در رابطه با همین نشستی که برگزار شده در رابطه با اینکه افغانستان از بیعت نشست شانگهای پیدا کرد آیا میتونه موثر باشه. میتونیم بگیم که افغانستان، حکومت افغانستان تا زمانی که یک اراده قوی برای از اینکه کشورهایی که در این نشست اشتراک کردند یک اراده قوی خود حکومت نداشته باشه نمیتونه که با گروه های عرص افغان نشست کنه یا صلح را در کشور تامین کنه. به طور مثال کشورهایی هستن که در نشست شانگهای یعنی کشور چین به طور مثال اگر بگوییم که تحت از نگاه امنیتی حکومت افغانستان تنبیل و تجهیز میکنیم. اما این وعده ها باید طوری باشه که اون وعده ها تعهدش بیشتر باشه که صورت بگیره نه در گفتار باقی بمونه.
بله. اما خب به نظر شما آیا این مسئله وقتی که تعهد کردن روی کاغذ آمد فقط باید با گذشت زمان این مسئله رو شاهدش باشن درست است؟
خب ما امیر همیم، زمان افغانستان به این باور نباشه که ما روی یک کاغذ یک کشور بر ما تعهد سپرده ولی ما در انتظار امو باشیم که امو باید امرای ما همکاری کنه تا اینکه ما با گروه های عراس افغان مبارزه کنیم. نه خیر، باید خود حکومت افغانستان یک تصمیم جدی بگیره که با مردم افغانستان با شخصیت های بزرگ جهادی نشست کنن و یک اتحادی را بسازن که خود مردم در همکاری با حکومت با این گروه های عراس افغان مبارزه کنن. خود حکومت افغانستان باید در انتظار از این نباشه که کشورهایی که دبانه یک کاغذ یا در یک جای نشست کردن یا در یک کشور نشست کردن تعهدی بتن که تعهدات عملی نکنن.
اما یک مسئله میخواستم نظر شما رو بپرسم شنونده عزیز آقای نکزاد، در حالی که بعد از سالها جنگ به این نتیجه رسیدن همه جناها که جنگ مسلحانه به نتیجه نمیرسه، به نظر شما مبارزه به چی شکلش بدون کمک های کشورهای همسایه و جامعه جهانی، آیا در این راستا به تنهایی امریکا که شما گفتین خود حکومت افغانستان با مردم موفق خواهد شد؟
حکومت در صورتی میتونه مبارزه کند، در همکاری با کشورهای دیگر هم میتونه، طوری که در ابتدا باید این کسایی که در داخل خود حکومت افغانستان هستند، کسایی هستند که وضعیت افغانستان ناامن ساختند، به طور مثال کسایی هستند در پارلمان افغانستان هستند که امروزه خبرش از طریق رسانه نشر میشه. این دولت تا اکنون کدام اقدامی نکرده که کسایی که در داخل حکومت هستند او را گرفتار کنه، کسایی که در ناامنیای افغانستان دست دارند یا را زمانی که گرفتار کنه میتونه که حکومت افغانستان تشکر. در همکاری با کشورهای منطقه در مبارزه با عراس افغانی کار کنند.
تشکر آقای نیازی، نظر شما را گرفتیم. تشکر از حضور شما در برنامه. میریم سراغ شنونده بعدی. سلام برادر، روی خط هستین، بفرمایید. با فرمان شنونده عزیز روی خط هستین.
میره بنی وکید خبراتور یه گفتش نیست خبرونه ده پا خبرونه که شامل یست. میره بنی وکی نوم ویس و دکم زمو زنگ را والی دی. میره بنی وکید خبراتور خبرونه ده
خلم که
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خوبه ده خو من بکل پوی بود افغانم زنان پوی زینشو تعلیف شده خبری روانی دی او دفعات دایش من در پستر گوونی دی چی ایسایی و سمرگری در ایسایی در دایش را پیدا کرده نکره بپویگو در ایسایی در پاکستان من نپریدی توی ایس صورت من پاکستان نپریدی ایسایی و سرده منگی گورو من خلق و سردی یلدا او ایسایی دا منگ ایسایی نا تنگی دا ایسایی ایس قیمت بانی جناده وسید کرده که افغانستان
منه نوروره منه نظر دیره که منه نظر دیم بخستی پایان صاحب پپیل که بتاست در سوروس به دکتر صاحب شیرسن تا هم
از جای آخر برنامه است برنامه را کوشش میکنه که جنبندی بکنه. یه اولوی بیعتمادی
موجوده بله. ده سره لیدی چی پا دیو روستهی که در افغانستان و پاکستان ترمین زدی که تو دیس پلی او نجدیس پل سره دواره هیوادونه پاری که یه اولوی بیعتمادی ده خلقو ترمین دوام و ترمین جاو پاکستان تتل د شک پسترګه کتل کیږي. څه فکر کوي چې پرشتي هم د پاکستان په نیت کې بدلون راغلی دی او غواړي چې په سیمه کې د افغانستان په شمول سول راسي او سیمه په یو اقتصادي مرکز باندې بدل شي او که دا مانوري چې په دې وروستیو کې کیږي د دواړو خواونه دا سیمبولیک ارزښت لري.
زه دا د افغانستان خلک او یا د پاکستان خلک نه ملامتوم په دې باندې چې دوی ولې داسې فکر کوي چې دا د دې حکومتونه په دې کلاس تر لوده یا لکه د ملګری شو ویل چې دا داعش آی اس آی پیدا کړی دی. آی اس آی هیڅ په داعش خبر هم نه و چې دا داعش پیدا شو. دا یو چې دا شاندې چې آی اس آی په هغه کې رول لري، اما یو چې دا آی اس آی هم د ګوګل دا یو عادت ست په د خلکو کې چې دا هر شی پر د خارجانو باندې توانو یا پر انګریز باندې یا پر روسیا باندې یا پر امریکا باندې. اصلي کې دا په خپل د زموږ د مملکو نقصمسته دا دا پخپله دا یو ملګری دا ذکر کړل دا مسله چې دا ویل چې دا تکفیریان دي دا داعش یا مثلا خوارج دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په صدر اسلام کې په اول سر کې چې دا پیغمبر چې مړ سو دا د شیعه او سنی مسله رااله دا خوارج هم رااله. دا پخپله دا زموږ خلفاو ته تاسو وګوري یو ابوبکر صدیق په طبيعي مرګ باندې مړ سو، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علي، امام حسین دا ټول وو جل سول په هغه وخت کې نه انګريزو نه روسو نه اسرائيلو. نو دا د جهالت اخلاق ست په دا اوسم باقی دي په مسلمانانو کې په دا نور جوامیو کې. نو دا یو شی ست د خلک چې دا ذکر کوي دغه بی اعتمادي پر پاکستان باندې ست دا تقریبا په دیش کال کې دا اوس ول دا مشرف تر په خپل ضیاء الحق مشرف او دا ټوله آی اس آی نو اوس په خپل دغه یو حالت راغلی دی یو ش قدمه خصل سوی دی چې دا په خپل اشرف غنی و د تک پاکستان ته او د پاکستان نم اصلي کې دا پاکستان مجبور سو دې ته حاضر سو چې اوس دا د افغانستان لنجه د طالبان نس غټلای په جنگ باندې او نه د افغانستان حکومت غټلای سي نو دغه نتیجه تر ورسېدل چې په افغانستان کې زه د جنگ دامه هم د پاکستان پر نقص دی او په ورته نه او هم د منطقې د سیمه او دا په خپل د شانګهای نشستم د غیوه مسله ده چې دا په خپل چینایان په دې باندې پوسوله چې دا خطر چینایان ته هم متوجې دي او روسانو ته هم دي دا منطقې ته هم دي امریکا و نسوي کولای چې دا افغانستان لنجه حل کړي د زور په زور باندې نو د امریکا پالیسی په افغانستان کې موافق نه دي نو دلته یو بل لار دی په جیسه په لټنه کې چې یو بل لار پیدا شي د افغانستان د لنجه حل د په
مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب شیر حسن ته ورسو بوګوش دوه څه نظر دي
بخوانی نظر بیا هم تکرار او میں او ٹنگار پہ کوم چې جنگ د منافع او جنگ دے جنگ زمنګ د دوست او هوادوال په خبره باندې ک آی اس آی کی او کدا ایس آی اس آی پیدا کړي او قبل چا پیدا کړي خو په دې سیمه کې جنگ د منافع او جنگ دے او تر هغه به ادامه لري چې په دغه جنگ کې د خوا او دغه طرف منافع چې جنگ پیل کړي دي یا جنگ ته پکوي زه خو ډېر هلمند يم د هغه تعهدات پرنا کې چې د شانخای غړو هیوادونو زموږ ولسمشر ته سره په خبرو کې څرګند کړل زه په دې متيقن يم چې د شانخای غړي هیوادونو به دا خبره خه تحلیل کی خبر تجزیه کی چې په جنگ کې نو منافع نه د پاکستان شته او نه د سیمه د هیوادو شته نه یوازې منافع پکې نه شته بلکې دوی ته لوی خطرات متوجي دي خطرات هم پاکستان ته دي هم د سیمه هیوادو ته دي او دا ډیر ښه چانس دی چې د دې نه په استفاده باندې هم پاکستان ته کنار دي ورکړ شي او هم نور هیوادونو ته چې خپل همکارۍ سره شریکي کی هم د داعش مخه ونیسي او هم د نورو افراطي کړي و چې په افغانستان کې اور بل کړی دی پاکستان یې غده اور وکړي سوځي او همسایه هیوادونه هم د دې اور نه ډاریږي زه فکر کوم چې که دغه همکارۍ سره شریکي کی د دې اور مخه نیول کېدای شي
تشکر از شما ډاکټر صاحب شیر حسن جناب آقای پایند دو دقیقه بر شما وقت میتیم و دو دقیقه با آقای شیر حسن بالاخره رای بیرون رفت از این مشکل چیست شما پس منظر این و تهدیدات و دهشت افغانی را در منطقه چگونه میبینین و بالاخره به نظر شما چی راهی سودمند است برای جلوگیری از همچو تهدیدها و رفع همچو تهدیدها
آقای امی حسن سر از موضوع گفت که جنگ منافع است در این شکی نیست درست است و منافع پاکستان هم در خطر است از افغانستان هم در خطر است از تاجیکستان ازبکستان ترکمنستان و خود چین و روسیه که تقریبا با افغانستان هم سرحد نیست فعلا و خود هندوستان هم اینا همه اینها به این نتیجه رسیدن که اگر اینمی ادامه جنگ اصلا اینطور است که تر ترس داعش مثل که ما اول ذکر کردم ما در پشتو یک ضرب المثل داشتیم که بلا به شهر رسیده
بله
بلایی که می آمد که مثلا برش زرقصه ها آمده این بلایی است که هر روز چند نفر باید بر از اینا شما بیتین که قربانی از او می شد
بله.
و این بلایی است که دامنگیر افغانستان هم میشه از ما دیدیم که مثلا ممالک بسیار قوی تر از افغانستان مثلا عراق ببینین که به چی حالت رسانده سوریه را به چی حالت رسانده عربستان سعودی و دولت امارات و خود ترکیه اینا همه در حراس هستند از داعش داعش حرکت است که البته ما فکر میکنیم که داعش طولانی نخواهد بود از بین میره بالاخره بینی حالت افراطی که ناروان هستن مگر یک خطر بسیار بزرگ است و این ممالک مجبور هستن که جلوی از خطر بگیره و اینمی نشست خود شانگهای یکی از قدم هایی است که در این مورد گرفته شده و پیشتر ما ذکر کردیم که اینمی رفتن اشرف غنی به پاکستان و حکومت پاکستان زمینه را برای مساعد می سازه که در افغانستان یک صلح بیاید از طریق مصلحت و از طریق خبر و اترو حل شاید مسائل افغانستان نه از جنگ و از توپ و تفنگ از رای توپ و توپ و تفنگ
تشکر جناب آقای شیر حسن یک دقیقه وقت داریم شما بفرمایید
کنونه ایوان و کولشی به بشر تا متوجه خطرات و یه واحد تعریف ولدی
په دې خطراتو کې د امریکای نه نړیوالې تر روسي او تر هند تر 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 چینو ټول هغه هوادونه چې ابر قدرتونه ورته ویل کیږي او د بشر په وړاندې د خطر د کمولو او د منځوړلو مسولیت په دوی په غاړه ده. که دوی د دغه خطراتو واحد تعریف ولري او په شریکه د دې خطراتو د مخنیوي لپاره تعهد وسپاري، فکر کوم مسله ډیره اسانه حلېږي او داسې لوی هوادونه لکه روسیا، لکه امریکا، لکه چین، لکه هند او لکه د اروپا اتحادیه د دغه خطرات په وړاندې د یو واحد صف د جوړولو لپاره ودرېږي، خطر اسانېږي، خطر اسانه حل کیږي. ډېر ستونزمنه خبره نه ده.
بلا تشکر از هر دو مهمان محترم، دکتر صاحب علم پایند، عامر مرکز تحقیقات شرق میانه در پوانتون اویو، و دکتر صاحب شیرحسن، تحلیلگر سیاسی مقیم مسکو که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن.
ازم په خپل ور سره د قدرمنو میلمنو او ټولو اوریدونکو نه مننه کوم چې د امریکا ډاک ته آشنه جو د خبراتوري یا گفتشونو د خبرونه کې برخه واخیستله. هغه څه چې په دې پروګرام کې واوریدله هغه د میلمنو او د اوریدونکو نظریات په امریکا د حکومت پالیسی نه څرګندوي.